په ځانګړي توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو غږ او صورت هم اورت بلل شوی. هغه قانون چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا ریچارډ بینټ هم په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر وړاندې په پروپاګند تورن کړ. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سعیدی د ریچارډ بینټ د ماموریت د تمدید په اړه وایي:
به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن و افغانستان
در چه ریچارد بینټ د افغانستان د وضعیت څخه خبر دی او په کراتوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابوالی او دا چې طالبان هلته خلک ځوروي راپورونه وړاندې کړي، زما په نظر ښه اقدام دی او په کار ده چې دی په خپلو راپورونو سره نور هم د نړۍ پام په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناسم وضعیت په اړه جلب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک ظلم ته په پام دا ډول هڅې کافي نه دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې داسې یو میکانیزم چې له مخې د بشري حقونو سرغړونکي حساب ته راکاږل شي نه دی رامنځته شوی. که څه هم طالبانو تازه د بشري حقونو د نقص په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېلابېلو ویاندویانو ادعا کړې چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یې مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقونو او د خزو د برخې فعاله میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمنه ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت او پانځین فارغه او د خزو د حقونو په برخه کې فعاله نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې میلمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. که میلمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه ته خراغلی، میرمن ګلی ولی تاسو هم خبرونه ته خراغلی. ډیره مننه، زستاسو
ژغ لرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی. که شروع وکړو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لنډ وضاحت ورکړي، خزه په اسلام کې د میراث حق لچا نه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهرباني. جلالی تاسو زما غږ لری؟ ما پوښتنه تاسو ته راځي.
تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته. مهرباني.
بله تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته میرمن جلالی، تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ.
زستا سی غک دیر سلو اورم زنه پویجم چې مشکل څه دی کچیرته کیدی سی اوس دوباره خبري وکي.
میرمن جلالی زما پوښتنه لومړی کې تاسو ته راځي ولا زما غو سم لری؟ بس بیا به شروع وکړو. پوښتنه مې دا وه چې په ټوله کې په اسلام کې شرعي لحاظ نه د ښځې د میراث حق له چا نه په قرابت کې له کومو کسانو نه، یعنی کوم کسانو ته راجع کیږي؟ که مهرباني وکړي لږ لنډ وضاحت په دې کې شروع کې ورکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ګرانې خورې، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسائلو څخه دی چې قرآن عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت له مخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې که چیرته ووایم، میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان که چیرته هیڅوک ونه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دی چې په قرآن کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لباندې یو داسې مفصل معلومات زه غواړم وړاندې کړم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي، او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي، ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه، یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري، میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامونو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه و په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې که چیرته که مړی اولاد ولري، والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقهي اصولو په اساس باندې فرق دی. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنګ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل د غمیراس چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق له باندې خبرې وسی. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستان ته ورکړل. او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مشفتلور دیش ولایتونو کې کار کول او دا اوس هم مشفتلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه ته راشو، په دې برخه به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړله، ډیر ښه وضاحت مو ورکړه، مننه. ورزو میرمن ګلۍ ته، ګلۍ جانې که دا راته ووایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کېږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دا رقم ده لکه نظیفه خود چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلي او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا فرض موږ تاسو په وطن کې، دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستي پکې راځي چې دلته کېدلی شوی لکه په تیرو سیسټمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودلی یا قانوني، یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وی او دولت د قانون وشاته ولاړ وی، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر ښه، د عمل په ډګر کې هم ډېر ښه پیدا کېدلی شوی. خو اوس فعلاً متاسفانه د ډېرو مرئیس موږ تاسو د جنګ قربانیان یو، وطن مو د جنګ په جنگ کې د جنگ په غمیزه اخته دي، نو په لحاظ د دوغه نی ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده. په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی، نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړی دی هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټوله ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنګ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول ما خبرونه ته ښه راغلی میرمن نوري. تاسو راته دا ووایئ چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک هلته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اس خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا، یو ادارې، یا هم د مساجدو لخوا، یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو انجن لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه نانګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد ده او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی. ګوډي رضاته مننه له وضاحت نه. مو زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه لګلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګل په نوم، چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي، خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی، لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوریږي. نو ورګرځو میرمن جلالی، تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري، شرعي مسولیت لري؟ یعنی که څوک خپل خویندو لونو دو ته میراث حق نه ورکي، په شریعت کې دوی ته څه حکم ده؟ په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته، کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ؟
بلیو ډیر زیاته مننه. بلقتن زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله، متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول ګناه ګڼل کیږي، او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله، او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی، که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. مزګوري په تیر نظام کې مدني قانون درلودي په افغانستان کې د غوښ چې موږ د دیناري او هچ په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي د څه خاطر باندې اساسي قانون نشته دي مدني قوانين نشته دي د نور حداقل جزایی قوانين نشته دي د میراث په حق باندې یا د کورنۍ دي نور حقوق په برخه کې هیڅ نو قوانين نشته دي د طالبان وای چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی ولري نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسولیت لري چې هغه شخص اظهار کی دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په انډونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم په د وردګ ولایتونه څو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلي وو او ویلي وو چې طالبانو د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولای خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محروم دي له یو شپر نور او حقونو هم به برخې دي او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع اشاره موننګ غني چې خزو ته د میراث حق ورکی او خزه تنا د میراث حق نه دي محروم په افغانستان کې په وس محل کې خزه لګن حقونه به برخې دي خو ځینې خزه بیا هم ارتیا لري دغه حقونه ته لکه ځینې خزه کونډې دي ماشومان ورغاړي دي نو کا ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دي د میراث حق یې څه دي نو دغه ستونزې به یو څه کم شي په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویلي دي تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم کور مې نړېدلی دی زما دوه ورونه مړه شول خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولی دي زما سره یې بل څوک مرسته کوي خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمنه د میراث غوښتنه کوي نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایز کې اړیکه قطع شوله مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ
دا خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کی څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکی
مسؤلیت مو واورېدل
هغه ځای
خبرې ته فایل وکم
مهرباني
بله نو ما د دې یادونه کوله زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسولیت یا چې قانوني مسولیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسولیت لري قانوني مسولیت لري با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي ځکه حق حق دی او باید وخت اخستل سینو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودي، موږ اساسي قانون درلودي، موږ یو د جزایی دیوان درلودي مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي. او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نسته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې نن یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د ژړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا هغوی هم خپل په دغه حق باندې پوهیږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېر زیاته مننه میرمن جلالي. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه کې دغې خبرې به راواخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو که تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته ووایي، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم پرشت، تاسو سلامونه وایم، سلام مننه، تاسو سلامونه وایم، سلطان محمد رشتام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمنه اوریدل ده. نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو، نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کړئ، یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کېږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خوري، چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو، د شپږمادهیي فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نیسوې وه چې د خوندو حقوق به دا به ورکول کېږي د اتمي په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پېښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړېږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زامونو ته ورجوړوي. ولې خدا د امیر المؤمنین هم هره مسجدي دا خو کاچېرې دا اتمي دي دا به ورکول کېږي د خوندو حق. نو دوی اوس داسې یو چل ول جوړوي چې د خوندو ته بس چل جوړ کړي، وایي دا پلانکي ځکه مې پلانکي زوی ته ورکړی دا پلانکي.
یعنی په افغانستان کې اوس ښځو ته د میراث حق ورکول کېږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر ملا هیبت الله په لومړیو کلونو کې ویلي وو. خو د موږ د راپور له مخې څو موده مخکې زموږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغې سره ډېر شمېر مېرمنې د افغانستان نه هغوی خبرې کړې وې. ډېر شمېر مېرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خورې ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. دغه زموږ په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق ورکول شوی دی، خامخا به ورکړي. امارت په دې کې کاچېرې دی، امارت امر خو کاچېرې دی، هر چا ته معلوم دی.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړي دي، او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چېرته به ځي؟ محکمې هم وس په باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوی فرمانونه چې د ښځو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوی؟ آیا یو ښځه په یو لارې سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو، نو داسې مه کوئ. ګوره خو زه دا د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بله شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې ښځې اجازه لري چې اواز پورته کړي. دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ورې محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه کی چې وای بیا د ناس د ورو خو به دي کیږي د پلار سره خو به دي کیږي نو زه دا مراجعه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو او پورونو په نړونو کې دی، مشکل په امارات په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو ادي خبر یې نه هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمې ته نشلای دا اوس نو څه ټانکی په لسګونو دغه شپې ستاسو خوند ته خپل حقوق د امارات
په ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیست. ډیره زیاته مننه چې اړیکه مو نیولا او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپل میلمنو ته. میرمن ولی، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واوریدلې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پویږو په خزو د خزو په غک بندیز لګیدلای دی، او د ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی، که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ مهرباني.
بالکل پرچه خو چې دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوم کې وي رښتیا هم، او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخط باندې د رښتیا هم دغه شنه محدودوي چې ښځې ولاړې شي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نشي محدودولی. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب ښځې ته لري دغه بیا وروسته خبره ده. خو چې یو ښځه ذهنن دغه آماده سي چې که فرض مثلا خپل حقوق دفاع وکم، څه خپل حق ولرسم، خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر شي نقطه ته اشاره وکړه چې دا بیریږي چې ورور او پلار دوستي وسره کاته کې. زه وایم چې کسرې خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري، بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي. که خدای نه خواسته دا ورور غواړي چې خپل ورور دې سره ختم کې، دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري. دا باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري، او هغه عواقب باید قبول کړم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي، بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو، د ځغ پورته کولو، د خپلو حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر شوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دغنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي، ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانیت د پیدایښ سره دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښ سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سم ویل چې خدای تعالی تاسو په دې کې کړی دی، مګر تاسو اجازه نه لري چې دا په استفاده ځنیو کې او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل ودار شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بک گراوند ولري، هغه ټول دغه خبره ورته کړی ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي، چې البته ما خپل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کومې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی. خو خیر، په هر صورت دا چې دغه رسنۍ سوي دي، نو فکر کوم چې یو خبر استه، یو خبر یې چا کړی ده. مګر دا خو نه ده دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسې دي. نو بعض داسې وختن فوختن داسې یو خبر وکي چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودې ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنۍ سي. په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت، هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک یې صرف د یو دهشتګردو، د یو تروریستو، د یو دغه په هیڅ پیژني. دا غوښته نه پر خپل کلچر، خپل بیک گراوند، خپل ملک، خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یې وړي هویت و هر چی تدوی دار کم روی لازی. نو پا داغ شکل نو بالاخره دوی ایدیا دا پارو چی نریوال طولان در فشار لارن دراولی، خپل شزی در فشار لارن دراولی، او داغ رکم فرامین سر دیروی چی دخل گو توجه جال کی. زه فکر کوم چی دا پا عملی سر حاکی ناممکنه دا خبر دوی خپل هم منی، او دوی هم پا پیجی چی دا تونی بیمانا خبر او بیمانا کار دی.
دیر منانا گلی جانی میرمن نوری امرات په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفی تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته ځواب راکړي، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر زر دی، هغه برا واخلو بیرته تاسو سره ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار څخه خورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو. کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل، موضوع مو اوریدل ده. مجھے رسنی بالکل آورو دلتا پا کندہار کی دیر شدہ ستیس رسنی آوری بکیجی لکہ سلطان محمد رشتیہ صاحب چولا دتا سلامونا واما رشتیہ ہم دا دب نظر پتایید سر و دا چی دی باجی باجی خونجی چی جی لکہ دی چی و دی چی ویل و دا پرورنو دا پلار دا واما تخواز نپور تکی او دا چی خونجی بیاستا وست مثال دا چی مثال بیزو دار کم زخپل دا کورنی چی صادر تکو ما انا غیت خپل ورونه وایله چې موږ ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلی حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور وتوله ولیا ور ما خپل حق در بخښلې دي. زه نه غواړم نه په دې میاسته سره غواړم نه تاغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاتاج پښتنه ځنې وکړه، د رښتیا صاحب ته چې تا پښتنه وکړه، هغه د دې په محکمه کې بندیز پر دې نهسته. دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال دی که داسې ستونزې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپله ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریکه کړي. او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوی چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشې په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي. زړه ته لوېږي که نه د سیم خوره نه دی بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه چې د کوره ښځې اواز نهشي پورته کولی. هغه چې م شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږ واخیسته. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوری ته. میرمن نوری، تاسو راته ووایئ چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنه کړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
ډیر مننه فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد ده، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې حتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې ده، دا ډیر په صنعتي ډول مخ ته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دغه په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخ ته لاړه شي. او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډېر تطبیقیږي، په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوه وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي. او بیا هم د ښځو ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه اړیکه وساتي او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي او یا هم د میراث ته ډیر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکه په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکړي. نو دا یو اړخ شو د صنعتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډېر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي او دوی حتی خپل غږ نه شي اوچت کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه په مجموعي طور ډول په ټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري. او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په دغسې نور نسلونه هم او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده
ډېره مننه نازیه جانې. که تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نه زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو ښځه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي، باید ټولو ښځو په مجموعي سره د هغې باید ورسره ودرېږي، او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځه سره ودرېږي، او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر اوسه را سره په خبرونه کې وای. تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي، خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لنډه پوښتنه کتان وکړو، بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکړي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوقو په هوای د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چی تاسو ته د حل لارې څه ښکاري، باید څه وشي؟
بله، خو دې زمخ کله دینې چې په حل لارو باندې راسم، دغه یو غوښتنه زده ټول څه کوم، هغه دا دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې دننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو شو چلن کیږي، هغه هم د یو چا په واسطه باندې. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووځي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره م کوي چې په افغانستان کې اوس اسلامي حکومت راغلی دی، نو په میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګل ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوونکي، نو بیا یې ولې پر دوی باندې د تعلیم حق بند کړي، ولې دوی مدني قانون ملغا کړي؟ خو پرې شو ولې په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و، د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خوله او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره م کوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني، هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی، ولانو طالبان اوس راغلي دي، موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په پښو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی، هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولې ډیر تاکید کوم، ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپو نه لګي چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی، یو په تیر نظام کې چې کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم، چې په تیر نظام کې وو نو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب وو په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو چې پر راتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچک الوزولې، خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملې سوي دي، او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. ما کوي دغه ناحق استدلالونه ما کوي. هر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې، خصوصا شرعي مسایلو کې، بیا په اسلامي ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ملا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهی د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. ما خپله اسلامیت ویلې دي، په عربي ژبه باندې مې نه ده ویلې. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د ښځو چارو وزارت نسته دي، د عدلیه په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړه سي. د وزارت حج اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي، چې هغه باید دوباره ایجاد سي تر څو چې لیري لیري پرتو سیمو ته، ولسوالیانو ته، کلی و باندو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې، هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل. چا ته د ښځو ژغې به کې عورت بللی وو؟ حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د ښځې ژغ عورت نه دی، د ښځې مخ عورت نه دی. نو په هر حال باندې زه ستاسو وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د ښځو د حقونو دا دعوه کړې و چې موږ به ښځو ته دا حقونه ورکوو، خو په دې وروستیو کې حتی د ښځو پر غږ هم بندیز ولګوه. او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې ښځې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګېدلی. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غږ پورته کی. کله چې په یوې ټولنه کې د ښځې په غږ بندیز ولګیږي، نو زه فکر کوم دا هغه آخري حد د بندیز د چې پر یوې ښځې لګیږي چې د دې غږ د اوریدو نه منع کیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبرې مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته، شو وخت شو خبرونه غواړم ملامه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. مخکې د دې نه چې تاسو ته راشو، یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو سره ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، کوم ځای نه مړی کنیولې؟ تاسو زموږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو. څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غږ پورته کړي؟ کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي؟ کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کړي دا حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې ښځې خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکې خراب نه شي، د خپل د حقونو نسترګې پټکی، او دا نسلونه نسلونه ښځو ته دغه راپاتې ده. تاسو فکر نه کوئ چې ښځې هم باید خپل په ځان کار وکړي او خپل حق د پاره غږ پورته کړي، د کورنۍ نه د دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ډېر ښه، ستاسو سوال ته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې تر اوږدې راووزي، بیا به نو داسې وي چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي. د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی سي او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي. په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه وي ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایر شو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغسې وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین شي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلي او باندې په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه هغه پاره باندې به دولت یو یشي په فردي شکل په دغه باندې مسولیت چې په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت په شوزو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث حق مچی رژی تاسو دا وکي راوکي ذکر کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه چې فکر وکړي چې د جیش کلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغه لږ نورسین یعنی تراګډیرسین تر خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیدې سره مخامخ سي ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي، نو اوس بیا چې دوی پر دغه دغه سولې پر دغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو. بس ته ادامه ورکو، ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ. ګیډی رضایت مننه لګډون نمو قدرمن میلمنې را سره وي د خزو د برخې فعالان میرمن نظیفه جلالی، میرمن غلی ولی او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپو نمو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و واوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.